محمد شبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشی پلاوی پر کومو موضوعاتو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي.
په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د غنانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او بیلابیلو موضوعاتو به خبرې کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان له لوري له وزیرستانه خوست ته راغلیو کډوالو سره مرسته کیږي.
د شلتر یا د سرپنا د ترمیم په برخه کې د شپږ سوه کورنیو په تعداد $400 نقدي ډالر ورکول کیږي.
په دې خبرونه کې له یوې زده کوونکي سره هم شغېدلې یو.
نوم می لیما ده هم ټولګي زده کوونکي ما ډېر د خواشینۍ احساس کوم. موږ په اسلامي جاب کې تللو وو چې پر کور ناست یو د خواشینۍ احساس کوم.
د راپورونو تر خپرېدو مخکې مجیب حبیب زای خبرونه اوروي.
د پاکستان د بندنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی او دلته یې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا محمد حسن سره کتلی. طالبانو نن په پلازمینه کابل کې د ښځو د حق غوښتنې په اعتراضیه غونډه کې پر خبریالانو حمله کړې او وهلې دي. د امریکا متحده ایالاتو او څو اروپایي هیوادونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر شمالي کوریا د بندیزونه ډېر کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن پنجشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په شمول لګڼو چارواکو سره کتنه وکړه. په پام کې دار چې قریشی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وویني. ویل شوي چې دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر څرنګوالي بحث وکړي. پاکستان له کابو یوې میاشتې راهیسې د سپین بولدک چمن او د تورخم بندرونه د مسافرینو او سوداګریزو توکو پر مخ بند کړي دي. طالبانو وایندویان وای د ستونزې د حل پر سر لا دغه پلاوی سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند بلال کریمی.
د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر د لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی او دلته به د اسلامي امارت له مسؤلینو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پر پراختیا همدارنګه په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د غنانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او هلته په پاکستان هیواد کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو او بیلابیلو موضوعاتو به خبرې کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او د طالبانو مشران په دې هڅه کې دي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. بلخوا ملګري ملتونه او نړیوال پر طالبانو غږ کړی چې د اساسي بشري حقونو دفاع ته د لومړیتوب ورکړي. طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حق غوښتنې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې پر یو شمېر خبریالانو حمله وکړه. نن ځینو ښځو په کابل ښار کې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د کار، ډوډۍ او زده کړو غوښتنه وکړه. د اماج خبری آژانس په حواله چې د ښځو د طالبانو د امر به معروف او نهی منکر وزارت مخې ته راټولوي او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر یې اعتراض وکړ. اماج ویلي چې طالبانو د دغه اعتراض مخه ونیوه او یو شمېر خبریالان یې هم ووهل. طالبانو تر دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیستي انټرنیشنل وایي هغه افغانان چې د انتقام اخیستنې له ګواښ سره مخ دي له افغانستان یې وتل ناممکن شوي. ایمنیستي انټرنیشنل ویلي چې ګاونډیو هیوادونو پر دغه افغانانو پولې تړلې دي. ایمنیستي انټرنیشنل په یوه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د ایمنیستي انټرنیشنل په وینا دې کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د شپږ اویاویمې اسامبلې مشر عبدالله شاهد په نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هوادي سره د مرسته وکړي. ښاغلي شاهد پرون چهارشنبې د روسیې ټاس خبري آژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینې غندلې او ویلي دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته عاجل اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې خپل غیر مسؤلانه پاروونکي اقدامات دې ودروي. په همدې حال کې ایرلند، فرانسې او استونیا هم له شمالي کوریا غوښتي چې د اټومي پروګرام په ګډون د بالستیک توغندیو له پروګرام لاس واخلي او خپل بې ثباته کوونکي اقدامات دې ودروي. دا ټولې تفسیرې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بندو دروازو تر شا له یوې بیړنۍ غونډې مخکې مطرح شوې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقیقت په نامه ځان ته یوه ټولنیزه رسنۍ جوړوي. د ټرمپ د ټکنالوژي او رسنیو برخې مسؤلان د اکتوبر په 6مه وویل چې دا ټولنیزه رسنۍ به په راتلونکي کې د ټویټر او فیسبوک غونډې یوه لویه رسنۍ وي. ترامپ ویلي چې دا ورته د منلو نه ده کله چې طالبان په ټویټر پراخ حضور لري، خو په خبره یې د امریکا د خلکو د خوښې ولسمشر خاموش کړل شوی. د جنوري په 6مه نیټه د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د پلویانو له حملې وروسته د فیسبوک او ټویټر په ټولنیزو رسنیو د ترامپ اکاونټونه بند کړل شول. د ترامپ پلویانو غوښتل چې د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید کېدو مخه ونیسي. او دا چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام په لوبو کې همدا مهال په عمان کې د بنګلادیش او نیو پاپاګینی کرکټ لوبډلو ترمنځ میچ روان دی. بنګلادیش تاس وګاټه او بیټنګ ته انتخاب شو. تر دمه د بنګلادیش څلور لوبغاړي سوځېدلي او 155 منډې ترسره کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبرم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسر مرستندوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو له مشرانو سره لیدلی دی. په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، دا د پاکستان دوهم جګپوړی پلاوی دی چې کابل ته ځي. شاه محمود قریشي نن په ارګ کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بشپړې ولکې وروسته دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي کابل ته لومړنی سفر دی. ښاغلی قریشي د قطر د بهرنیو چارو د وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف له سفرونو وروسته کابل ته سفر کوي. خو د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ حکومت آن پاکستان چې د طالبانو نږدې ملګری بلل کیږي په رسمیت نه دی پیژندلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي شاه محمود قریشي ورسره مل پلاوی په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دې لیدنه کې د خلکو او دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د سوداګرۍ په پراختیا خبرې شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی هم ازادي راډیو ته د ښاغلي قریشي سفر تایید کړ او ویل چې په دې سفر کې به د دواړو لوریو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ودې او پراختیا تر څنګ په تورخم او سپین بولدک کې د خلکو او سوداګریزو توکو د لیکت را لیکت پر ستونزو هم خبري وشي.
د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر د یو رتبه پلاوی په مشري کابل ته رسیدلی او دلته به د اسلامي امارات له مسؤلینو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پر پراختیا همدارنګ په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د افغانانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او هلته پاکستان هیواد کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو او بیلابیلو موضوعاتو به خبرې کیږي.
دی وایي هیله شته چې د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې د موجودو ستونزو د حل په اړه د سفر ګټور تمام شي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې شاه محمود قریشي به له طالب مشرانو سره د سیمې د سولې او ثبات په اړه د پاکستان په دریځ هم خبرې وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو لولکی وروسته کابل ته د پاکستان دوهم لوړپوړی چارواکي د سفر کوي. له دې وړاندې په 13 سپتمبر کې د هیواد د پوځي استخباراتو د مشر جنرال فیض حمید سفر په افغانستان کې لګڼو خبرګونونو سره مخ شوی وو. په تازه سفر کې له خاغلی قریشي سره جنرال فیض حمید هم ملګرتیا کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست په ګلان کمپ کې له وزیرستانیو کډوالو سره مرستې شوې دي. وړاندې په پدې اړه خبرونه کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتونو او حکومتونو غوښتي چې هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې غواړي له خپل هېواده ووسي. دغه ادارې د پنشنبې په ورځ په همدې موضوع خپله نوې تګلاره خپره کړه. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
نیویارک میشتي د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ د حکومتونو په ګډون د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې له خطر سره مخامخ افغانانو ملاتړ دې زیات کړي چې غواړي له افغانستانه ووزي یا وتلې دي او اوس د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په دې پالیسي پاڼه کې ویلي په دغو کې هغه کورنۍ شامل دي چې له خپلوانو سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې د دوی د کار په خاطر ځانګړي ویزې لري. له هغه راهیسې چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د بشري حقونو، ښځو د حقونو د مدافعانو، رسنیو د کارکونکو، قاضیانو او نورو اداري او امنیتي کارکونکو په ګډون ګڼ افغانان د دې ډلې د غچ له خطر سره مخامخ دي. د هیومن رائټس واچ د کډوالو او پناه غوښتونکو د حقونو څانګې مشر بیل فریلیک په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو افغانانو سترګې حکومتونو ته دي چې دوی ته د پناه اخیستلو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار ادارې غوښتنه داسې مهال مطرح شوې چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له خطر سره مخامخ افغانان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د طالبانو له سختو خنډونو سره مخامخ دي. دغه لندن میشتي د بشري حقوقو ادارې په دې اړه هم ویلي چې څنګه د افغانستان ګاونډي هیوادونو د هغو افغانانو پر مخ خپلې پولې تړلې چې اسناد نه لري او له کابله ګڼ خلک ارسوي چې پر غیر قانوني لارو سفرونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي چې اروپایي او منځنۍ آسیا هیوادونه افغانانو ته د خوندیتوب ورکولو پر ځای هغوی بندي کوي او یا یې له خپلو هیوادونو شړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اکتوبر د 20مې په پالیسي پاڼه کې ویلي چې هیوادونه باید له افغانستانه د افغانانو د وتلو یو منظم پروګرام جوړ کړي او د پناه غوښتونکو پر مخ خپلې پولې پرانیزي. دې ادارې زیاته کړې چې حکومتونه باید د هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه بیرته له سره وارزوي چې مخکې رد شوي وو.
بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، باید ټول هیوادونه له دې هیواده د هغه افغانانو په خوندي ایستلو کې مرسته وکړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. جزئیات پرې راپور کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د هغو افغانانو د ژوندۍ ژغورلو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان وایي نړۍ باید په دې سخته شیبه کې افغانستان ایوازې پرې نږدي. د دغه سازمان له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی، ټول هیوادونه باید له افغانستانه د خزینه فعالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، خبريالانو او د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو د وترلو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. دوی باید نوي راتلونکو هغو افغانانو ته نړیوال خوندیتوب وړاندې کړي چې په خپل سیمو کې دي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي تر څو د هغو افغانانو حقوق تضمین کړي چې بهر ته سفر کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د سفر د قانوني اسنادو اخیستل سخت شوي دي، ځکه خو ډیر افغانان غیر قانوني سفرونو ته ځرخه کوي چې په لارو کې له سختو کړاوونو سره مخ کیږي. دغه سازمان ویلي د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري چې د کار له غیر قانوني لارو د افغانانو وتل ستونزمن کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دولتونو غږ کړی چې له سختې بیوروکراسۍ پرته دی پریږدي چې افغانان بهر ته ولاړ شي او هغو ته چې ډیر زیانمنیدونکي دي په بشري اساس ویزی ورکړي. خو طالبان وایي په افغانستان کې وضعیت تر دې کچې خراب نه دی تر کومې چې په اړه تبلیغات کیږي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل نړیوال بنسټونه د دې پر ځای چې د ناهیلۍ خبرونه خپاره کړي باید له افغانانو سره بشري مرستې وکړي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم او خراب هم نه ده لکه څومره چې په اړه نړیوال سازمانونه رپورټونه ورکوي. موږ هیله دا ده چې نړیوال سازمانونه چې ناهیلي کوونکي راپورونه ورکوي دلته کومکونه وکړي، د افغانانو لاسنیوی وکړي او هغه شتمنۍ د افغانانو چې په نړیوال بانک او نورو هیوادونو کې بندي او کنګل پاتې دي هغه او تراخوسی کې ترڅو د افغانانو په اقتصادي وضعیت کې بهبود راسي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې ورڅخه استفاده وکړي.
د یو ور بیا ډاډ ورکوي چې طالبانو ټولو هغه کسانو ته چې په تیر کې د دوی په وړاندې فعالیتونه کول عمومي عفو اعلان کړي او د هیڅ چا ژوند ته ګواښ نشته. خو لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي یو زیات شمیر افغانان چې ویره لري طالبان به ترې غچ واخلي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له هیواده ووځي. د امریکا متحده ایالاتو د روان میلادي کال د اگست میاشتې له نیمایي تر اوسه له 1,00,000 څخه زیات کسان له افغانستانه ویستي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون سلګونه تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
سویمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
د خوست په ګلان کیمپ کې د وزیرستاني او کډوالو لښپړ سو کورنیو سره د سرپناو د ترمیم په خاطر د نقد او $400 ډالرو د مرستو بهیر پیل شو. د مرستو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالی کمشنري لخوا ورکول کیږي. دا کمشنري ژمنه کوي چې په نورو پړاوونو کې به د پاتې کورنیو سروې هم ترسره شي. چارواکي تمه څرګندوي چې د دې مرستو له ویش سره به په دې کمپ کې د اړمنو کورنیو د سرپناو د ترمیم ستونزه هواره شي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست په ګلان کیم کې د وزیرستانو یو کډوالو شپږ سو کورنیو ته د سرپناو د ترمیم په خاطر په نقدي ډول د $400 ډالرو د ویش بهیر پیل شو. چارواکو هیله وښوده کچیر دا پیسې په خپل ځای ولګول شي نو په څو پړاوونو کې به د پاتو کورنیو سروې هم ترسره شي. د پنجشنبه په ورځ په ګلان کیم کې د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو تن همکار ایوب اندیال آزادۍ راډیو ته وویل د سرپناو سربیره به 100 کورنیو ته د تشنابونو د ترمیم په خاطر هم $200 وویشل شي.
د شلتر یا د سرپنا د ترمیم په برخه کې د شپږ سو کورنیو په تعداد $400 نقدي ډالر ورکول کیږي او تر څنګ یو 100 کورنیو ته د تشنابونو په برخه کې یو $200 همکاري کیږي. چې یاده نقدی مرسته د نیوسیار نړیوال موسسې طرفه ورکول کیږي چې په دې سره به په ګولان خرګوټي کې د وزیرستاني کډوالو د سرپناه تر ډیره ستونزه حل شوې وي.
د ګولان کیم کډوال دوی سره د سرپناه او تشنابونو د ترمیم په خاطر نقدی مرسته ډیره اړینه بولي. د شمالي وزیرستان د کژې مداخله اوسیدونکو محمد صدیق ریحان وایي دا مرسته دوی لپاره په دې ضروري وي چې د ځینو کډوالو کوټې د لوېدو په حال کې وي.
دا کیم مرسته چې وا دا ډیره ضروری وازه کا چدی میش کیم خونه چوی د دې کوټه چوی دا ډیره چاتینه خراب شوی وی اته چې پرواتل په حال کې وی میش د نړیوالو مرستندوی محسوسنه دا اپیل چې میش سره دا په هر دغه په هر طریقه دا میش سره برپور مرسته وشي. دا د چاته مسله دا نه راغ ځکه چې دا شپږ سو کورنۍ منتخب شوی دي. دا چې نه راغ کورنۍ منتخب شي ځکه چې ډیر کاډي دلته وزره او نیم زره کډوال دي دا کې پنیمای نه زیوت نه را یا پوتی دیګه.
د ګلان کیم پښان د خوست په اوشمیر نور سیمو کې هم د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ میشته دي. یو تن قومي مشر ملک حبیب خان مداخل وایي
میش د کم نه بغار ډېر کار دي. د میر صاحب پر پره د سرګانډ پره د سپره پره داغا چې کما د بغار د اندره غون ټوټل کار دي. د نوې حکومت نه میر داغا غشتنه دو چې دا کومک چې کما د ټول کډواله سره وشي بیا ډیر ځکه ساوی چې د خال چې ما د ډیر په خوري دی پداک کوندا شتا ای تیم شتا غریب شتا مویب شتا او دا څه کرانه غستا چې قسم دی وګاوه دوناتا خپاوی.
اکرو چې د دې مرستو پرې کون کې مؤسسه ده استاذ زبیح زیارمل پراتون کې چې د دې مرستو دوام په دې پورې تړلې و بل چې خلک دا پیسې په سم ډول ولګوي.
دا یو خوښ موږ دی د ګلان کم ته خلکو څخه دا دی چې دغه کوم پیسې دې تور کول کې په دې بخش کې مصرف کړه. تاسو نه خدای نه خواسته دې په بل هر کې مصرف کوي امکان لري. د بیا د ونګوري سروې موږ ونه شو کوي کچېرې دې په دغه خپل ځای یعنی د شلټر جوړا ترمیم شلټر ترمیم کول په ځای کې یا د تشنابونو جوړول په باندې مصرف کوي ان شاء الله. دا څلور ځره فامیل هیله چې دغه موږ باندې برنامه کې 2022 او درشتم کال کې مکمل خلاصو.
یاد دی وی د 2014 زیږدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضربې عذاب د عملیاتو له پیلې وروسته خوست هم د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ راووخته. کسه هم د وزیرستان یو کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپل سیمه تستنې شوې، خو لا هم یوازې په خوست کې د هغوی وزره کورنۍ میشتې دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي په دې ولایت کې د کانګو ناروغي پر ضد د کمباین د پیلېدو خبر ورکوي. کانګو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالي شي. په دې اړه راپور
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دوی د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی او لا هم دوام لري. د نموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې د دې ولایت حیواني کلینیکونو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشل شوي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
دا د کنې ضد دوا ده، دا د انسانانو کې یو قسم مرض ده، د کانګو مرض ورته وایي، د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي او ټولو کلینیکو ته ورکول کېږي. د پمپولو طریق نه دا دوا پاشه کېږي، مالدار نه څه نه اخیستل کېږي، بلکې د دغه کم مصرفونه د کلینیکو د ډاکترانو سره کېږي، بیا وزارت زراعت هغه مصرف ورکوي.
ښاغلی حسن له مالدارانو غوښتنه کوي چې د دې کمپاین په پلي کولو کې د حیواني کلینیکونو له کارکوونکو سره جدي همکاري وکړي. په کندز کې د حیواني کلینیکونو یو شمیر چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغه کمپاین په تطبیق سره به د څارویو د مړینې کچه کمه شي او له څارویو څخه انسانانو ته د ډول ډول ناروغیو د انتقال مخه به هم ونیول شي. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ د حیواني کلینیک مسؤول ظفر ناصری وویل
دا برنامه شروع شوی ده، په دې کې مالدارانو ته به سهولت دی او بل دغه کوم د مالونو ځایونه چې دي دغه چې دوا پاشي کېږي، د دغې دوا پاشي نتیجه یې ډېره مثبته ده او مالدار هم راضي دي. خدای دې وکړي چې دا پروګرام وسیع پروګرام شي او ټول مالدارو ته ټول مالدار د دې نه دغه شي دا برنامه شي.
د دې ولایت مالداران د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او تر څنګ یې غوښتنه کوي چې باید د څارویو د نورو ناروغیو د واکسین پروګرام هم پلی شي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار خانجان ازادۍ راډیو ته وویل
دوا پاشي را کمپاین شکه آغاز کړه، ای خیلی موثر است، ای خیلی مفید است. برای
دا یو ډیر ګټور کمپاین دی، ځکه کله چې د مالونو په غوجلو او ځایونو کې درمل پاشل کیږي، هلته هر ډول حشری او ګڼې نورې ناروغۍ له منځه ځي او زموږ څاروي له ناروغیو څخه ژغورل کیږي. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه خوښ یو.
د کندز د حوزوي روغتون د روغتیایي کارکوونکو د معلوماتو له مخې کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. دوی زیاتوي که چیرې پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نه شي، د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه پورې د کندز مرکز اړوند سیمو او په یو شمیر ولسوالیو کې په زرګونه غوجلې او د مالونو پنډغالې دوا پاشه شوې دي او لا هم دغه بهیر روان دی.
ستاسو له پیغامونو
محترم ما یو دغه پیغام دی چې د اسلامي امارت څخه دوی ته د دوره سرسی لومړی دا ده چې دغه د پوهنتونونو دغه دروازې باید د محصلینو په وړاندې خلاصې کړي. که چېرته د کو ایجوکیشن د ستونزې مسله دا خو دومره جدي ستونزه نه ده او نه دومره جدي مسله ده چې باید دې دواره موږ ټول د پوهنتونو دروازې باید درس تړلي پاتې وي، بلکې باید دغه پوهنتون دروازې خلاصې شي تر څو پورې دغه محصل حاصل خلک د خپل
په ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په ننګرهار ولایت کې د امانت اسلامي وراثت سره سم ډېرې زیاتې بې نظمي شروع شوې دي او بې ګناه مسلمانان د امارت اسلامي لخوا نیول کېږي، زجر وړل کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي او سزا ورکول کېږي او هیڅ په حساب ګناه معلومه ده او ډېره لویه بې نظمي روانه ده. د نړیوالې ټولنې څخه مو غوښتنه ده چې د پښتنه وشي باید
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وروسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو، تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، خو طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړ شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له زده کړو محرومې شوې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د نهم ټولګۍ ټولګي له یوې زده کوونکي سره خبرې کړې دي. دا مرکه په ګډه سره اورو.
نو می نیماده د نهم ټولګي زده کوونکي ما ډیر د خوښنی احساس کوم. موږ په اسلامي جاب کې تللو و چې پر کور ناست یم، د خوښنی احساس کوم. ټول امیدونه می خاورستی دي او بس دغه پر کور ناست یم. د خوښنی ټول انجن دغه څه خوابه دي دی اواز زنه ټول د خوښنی احساس کوم.
څومره زحمتونه مو تر دغه وخت غاللې دي چې تر نهم ټولګي پرې مدان را رسولې دي؟
شکر الحمدلله تر اوسه پورې زما مور او پلار اجازه راکړې ده. خو ډېرې نورې خوندې شته چې په ډېر زحمتونو او په ډېره زارۍ ورته کړې دي چې خپل مور او پلار یې دا زده کړې ته اجازه ورکړي. د ډېرو نورو ځایونو ته به انجینې راتللې، مور او پلار به ورته مثلا په تشویش کې به چې آیا لور به مې سالمه بېرته کور ته راورسېږي که نه. بعضې به د کاکاګانو یا هم دغسې نږدې خپلوانو چې مثلا داسې ایله خبرې کوي، د دې له خاطره بې نه پرېښودلې. خو زه تر اوسه پورې مور پلار مې پرېښودله. زما ځینې سمپیانې وې او زما ځینې خویندې وې، دغسې ملګري مې وې، هغوی ډېر زاري یې ورته کولې چې صاحب مور پلار موږ پرېږدي اجازه راکړي. هغې ډېر زحمت تللي د دې له خاطر تر نه هم سیمپه پورې چې را رسېدلې دي، ډېر زحمت.
کله چې خبره شوه چې ترینکوټ یا پټوله کې افغانستان سکوت وکړي، په دغه برخه کې راتوای چې تاسو فکر کاوي؟
سي فکر میکړم لکه چې زه ژوندې يم خو بیا هم راایم، هیڅ مې داسې احساس نه کوي چې زه هم د ځمکې پر سر وم. او داسې فکر مې کوي چې بلانو خوبونه ولاړه لکه څنګه چې مې درمخه درته نور به زه هیڅ په دا ټولنه کې هیڅ ونه اوسم. په دا خاطر چې انسان چې د کوره راونه وځي، درس وده وایي، خپل په ټولنه کې یو شنم ونه لري، هغه انسان هیڅ دی ټوله پوهېږي. اول حق مې د تعلیم حق دی، ګوره نیمګړی پاته سو. زه په نهم ټولګي کې یم اوس، ما چې شپږمه پرې راځي، په چیر دولت کې ما خپل حق ته داسې مې احساس کوي چې ټوله حقوق راکړل شوي دي. خو اوس متاسفانه زما بعضې حقونه یا هم د خوندو حقونه ټوله حقونه تر پښو لاندې کېږي یا هم تر پښو لاندې شوي. ټولې نجونو هیله درلودلې، یوازې ما هیله نه درلودله. هرې هر انتفی مې، هر ملګري مې یوې د ناتاسوب هیله درلودل، د ټیب ویلو یا هم معلمتوب، د انجینري توب. دا د مثلا د پخوانۍ پخوانۍ هیلې یې نه درلودلې، کښته خوبونه یې نه درلودل، لوړ لوړ فکرونه یې کول او لوړې هیلې یې درلودلې.
اوس راتوای چې اوس څه فکر کوې؟ د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښنه لرې؟
ولې نه، اره انجلې اندېښنه لري، یوازې نه ټوله اندېښنه لرو. خپل ځای راتلونکي د خطره نه پوهېږم. بې هدفه ژوند ډېر زور غواړي. زما یوازینی هدف دا و چې زه د مکتب خلاص کړم، نتاکه سم خپل وطن ته خدمت وکړم. اوس بې هدفه ژوند دی، پر کور ناسته یمه، هېڅ نه پوهېږم چې دا ژوند به څنګه مخته ولاړ شي. ډېر اندېښنه لرم آینده ته چې زما آینده به څه شي. دا دوه نجونو په افغانستان کې چې څونه خوندې دي، د دوه آینده به څنګه شي؟
څه فکر کوي چې په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي که زیات شوی دی؟ څومره زیات شوی دی؟ او تاسو په خپلو سترګو څه لیدلی دی استاذه؟
د اقتصاد سوي دي، پیسې نه لري، که څه هم ونه غواړي بیا هم خپل لورګانې شاید په کم عمر کې واده کړي، خپل د ورونو د خاطره موخۍ کړي چې پیسې نه لري، خپل زوی ته واده ورکړي. خپل لورګانې کم عمر لرونکي به ورته په بدله کې ورکړي، یا هم بیا لکه څنګه چې درمخه همدلته په خوا رواج و، خو موږ بختانه دا رواج لږ کم شوی و. خو بیا به د اقتصاد د کموالي له امله به شنې خوندې بیا هم کم عمره نجونې به په کم عمر کې واده شي.
د خپلو حقوقو په برخه کې له طالبانو مو غوښتنه څه؟
د طالبان څخه د نړیوال څخه غوښتنه دا ده چې زموږ حقوق موږ ته لکه څنګه چې موږ په اسلامي حجاب کې درمخه، موږ لرې په اسلامي حجاب کې تللو مکتب ته موږ ته د مکتب اجازه ده. کې له طالبان څخه مې غوښتنه دا ده خپل په اسلامي حجاب کې ځو، او د نړیوال څخه مې غوښتنه دا ده طالبان فشار راوړي، خپل لورګان ته مکتب ته اجازه ورکړي او زموږ د حقوقو څخه دفاع وکړي.
زده کوونکي لیما د ښوونځي ارمانجنه طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار به کله عملي کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د بنگلاديش او پاپوا نیوګینی ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش یو سلو یو اتیا منډې وکړې، و لوبغاړی وسوسېدل. اوس پاپوا نیوګینی درې منډې کړې دي، کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. نن یو بله مهمه لوبه د عمان او سکاټلند ترمنځ ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیبزی څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن پنجشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په شمول لګنو چارواکو سره کتنه وکړه. په پام کې ده چې قریشی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وویني. ویل شوی چې دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر څرنګوالي بحث وکړي. طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حقوقتنې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې پر یو شمېر خبریالانو حمله وکړه. نن ځینو ښځو په کابل ښار کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د کار ډوډۍ او زده کړو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي هغه افغانان چې د انتقام اخیستنې له ګواښ سره مخ دي له افغانستانه یې وتل ناممکن شوي دي. د ملګرو ملتونو د شپږاویا عمومي اسامبلې مشر عبدالله شاهد په نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له حوالې سره د مرسته وکړي. متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو روپۍ غړو هیوادونو د شمالي کوریا او روسي راکټي آزموینې غندلې او ویلي دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته اړتیا ده. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د حقیقت په نامه ځان ته یو ټولنیز رسنۍ جوړوي او دا چې د نارینه و د کرکټ شراوریز نړیوال جام سیالیو په دورشل کې پومان کې د بنگلاديش او پاپا نیو ګینی کرکټ ملي لوبډرو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په چا وګټله او لومړی بیټنګ ته انتخاب شو.
موسم سپورتي خبرنه.
د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې نن افغانستان خپل دویمه لوبه له ویسټ انډیز سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماخام شپږ نیمې بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. افغانستان تر دې دمخه خپل لومړنۍ لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. تر نړیوال جام مخکې تمریني سیالۍ مهمو لوبو ته د لوبډلو د تیاری په خاطر کیږي. د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر د درویشتو کلونو څخه ښکته د فوټبال د ملي لوبډلې له تمریناتو لیدنه وکړه. دا لوبډله د آسیایي اتلولیو په مقدمه لوبو کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. ښاغلی کارګر وایي د افغانستان حساسو شرایطو ته په کتو سره یې لازم تدابیر نیولي چې د افغانستان د فوټبال د لوبډله بحرین ته ولیږي. د افغانستان د فوټبال د درویشتو کلونو څخه ښکته لوبډله به په سي ګروپ کې له بحرین، مالدیف او عراق لوبډلو سره لوبې وکړي. ټاکل شوی ده چې نن د اروپا د اتلانو لیګ یو شمېر مهمې سیالۍ وشي. په دې لوبو کې به بارسلونا د دینامو کیف په وړاندې د لوبو میدان ته ښکته شي. همدا ډول د چلسی ټیم د مالمو، منچستر سیټي د اتلانتا او ویاریال به د یانګ لوبډلو سره لوبې وکړي.
وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشومان هغه څوک دي چې د ژوند له ناخوالو سره په سختۍ عادت اخلي. دوی په دې نه پوهیږي چې انسان باید له خوږو سره ترخې هم تجربه کړي. دا چې کله ناکله په کورنیو او هیواد کې حالت بدلیږي نو دوی په سختۍ سازش ورسره کوي. نن په همدې کې خبرې کوو. له موږ سره میلمه د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست دی. نوموړی په پیل کې د ماشوم د خصلتونو په اړه خبرې کوي.
مش
ماشومان د ټولنې یو عظیمه برخه ده، د تداوم لړۍ ده. دغه ماشومان دي چې سبا ته ځوانان کېږي او دغه د خپل کورنۍ د ټولنې او حتی د خپل هیواد د مسؤلیت چارې دي تور سپارل کېږي. نو په هرو حالاتو کې والدین، مور پلار د ماشومانو تعلیم ته، تربیه ته، د هغوی روزنې ته تر ټولو مهمه ده چې د هغوی رواني رفتار کردار ته توجه وکړي. په دغه اوسني حالاتو کې چې موږ تاسو وینو، هغه کسان چې ډېری تکیه پر ماشینو باندې وه، طبعا د دې سره ماشوم هم ځپل کېږي. کله چې ماشینې د ماشوم هغه اړتیاوې، حتی یو اندازه پیسې چې ماشوم د خپل ښوونځي ته ځي یا مدرسې ته ځي د ځان سره وړي، په مور پلار باندې هغه هم نه جوړېږي. نو په داسې حالاتو کې تاسو هېڅکله دغه احساس تاسو ماشومان ته مور کوئ چې پلار مو ماشینه لري یا د اوس لپاره پیسې نشته، چې د هر کوي خو یو اندازه دوی ته ورکوي چې تر څو دوی په دغه باندې پوه نسي چې پیسې نشته او دغه یو ډول رواني شکنجه دوی ته ورکوي.
تاسو خپله د شپږو بچو پلار یاست، درته وایي چې د حالاتو بدلون چې کله راغی خپلو بچو ته مو څه وویل؟
کله چې دغه د حالاتو بدلون رالی، موږ د دوی سره دا کار وکړي چې دا اوس هم ورسره کوم چې سیاسي نظامونه چې دي دا ځي او راځي. یوازې دغه زموږ د ژوند په دوران کې درې څلور نظامونه تللي دي او راغلي دي، او خپله د ټولنیز ژوند، کورنۍ ژوند دا په خپل پر ځای باندې موږ به خپل هغه بنیادونه کوم اساسات چې دي هغو ته به توجه کوو، لکه خپله د ماشومانو او خپله د کورنۍ د صحت و روغتیا ته پاملرنه، دغسې تر څنګ د دوی تعلیم ته پاملرنه چې موږ څنګه کولی شو چې د مختلفو کورسونو د ښوونځیو یې پر خپل وخت باندې ورسوو، او تر څنګ یې د دوی تربیه ته پاملرنه، د دوی تعلیم ته پاملرنه. په عین زمان کې دوی د ټولنې سه هم باید راونه ګرځي چې دوی په کور کې کولب سي. یو تعداد کسان شته زموږ په ګاونډ کې چې هغوی د خپل اولادونه بیخي ځینې دي د کوره بهر نه پرېږدي، د دروازې بیخي کور کولب دي، او ځینې بیا داسې دي چې ټوله ورځ یې په یله کړي دي، په کوڅو کې خوشې کړي دي، یو ماښام بل ماښام یا غرمه یا ډوډۍ وخت راځي کورته. نو په ټولو دغه شالاتو کې د دې یو تعادل په کار، یو بیلانس په کار دی د دوی د تربیې. نو د باندې به هم باسي، پارک ته به هم باسي، او کله به بازار ته، ښار ته، چې دوی د ښاري ژوند ډول وویني. او دغه سي زه خپل ورسره مازیګر وزمه، د ورځې یو ځل یا دوه ځله په کوڅه کې دوی څارمه. په دغه حالات کې موږ کوشش کوو چې ډېر د دوی خیال وساتو تر څو دوی رواني شکنجه نه سي، دوی په دې پوه نه سي چې زه خپله دغه دامې درېمه میاشت معاش مې نه دی اخیستی. هغه څه چې مو درلودلی هغه مو سره دي پر خلاصېدو دي، او د دې سره تر څنګ تاسو مالو په دې ټولنه کې د قرض باورونه هم خراب شوي دي، هغه هم نو مجبور دی یو کار شروع کړي د دې سره تر څنګ. نو هیله لرو چې دغه زموږ علمي او اکاډمیک کارونه دې دغه تر څنګ شروع شي، او په ډېر موږ هم نه یو که په کټ موږ دلته ډوډۍ را ورسېږي هم پر هغه قناعت کوو، تر څو د تر څنګ د خپل اولاد تعلیم، تربیه په هیوادنۍ اسلامي مینه او په خپله کلتوري او فرهنګي مینه باندې دوی وروزو.
بله استاد، لکه تاسو چې ویل افغانستان کې شرایط په یو ډول نه دي، کله پیسې ډېرې پیدا کیږي، کله هم بیا کمی، کله هم هیڅ نه وي. نو هغه وخت چې امکانات زیات وي، واضح خبره ده چې ماشومان ته به ډیر څه اخلي، ښه څه به اخلي. کله چې حالت خرابېږي نسي کولای، ماشوم د مصر په څیر نسي درک کولای چې اوس څه نسته. دغه کرت وایه څنګه قناعت ورکوي؟
ولاد ځینې داسې ستا دغه ورته وایي چې په دغه ژوند کې